که با ما بودین. حال همکارم سفیستان اگزهی به استدیو آمده، لطفاً با اونا باشین.
من نکم زرگونم انگل وقت پا افغانستان که ده ساعت بجه شویم. د ازادي رادیو په خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د جګړو زیاتوالی په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې رواني خبري ګواښي. دا مو د سر موجود نور مهم مسایل هم لرو. په دویمه نیمه کې ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سره ټکی ټاکل شوی، نن ټول نماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته معرفي شي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی دی. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د عراق له صدر اعظم مصطفی کاظمي سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې کړې. پوره خبرونه تاکل شوی، نن ټول نماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د کابینې ټول شپږ ویشت غړي او د دوو ادارو رئیسان دې جرګې ته ور وپیژني.
کابینه چې د ټول شپږ ویشت تنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رایې اخیستنې ته اړتیا لري، دا پارلمان ته حکومت ورمعرفي کړي.
اشرف غنی د مارچ په نهمه د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دوو اونیو کې به خپله کابینه ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره ور وپیژني، خو له هغه وخته څه باندې اووه میاشتې تېرې شوې. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل د جرګې پنځه کمیسیونونه به د دغو نماندانو اسناد څیړي او وروسته به یې اداري پلاوي ته سپاري. په ولسی جرګه کې نماند وزیرانو ته د باور رایې پخوانیو بهیرونو ته په پام داسې نه ښکاري چې دغه پروسه به له ستونزو خالي وي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. د دغه کمپاین یو مسؤول ډاکټر عبدالواحد نیازی ازادي راډیو ته وویل
چیرته مخنیوي تدابیر په سمه توګه عملي نسی، امکان لري شدیده به دا څپه او دا څپه به امکان ولري چې ډېر زیات تلفات به ولري.
روغتیایي چارواکو په وینا په خوست کې تر اوسه د کرونا 422 مثبتې پېښې ثبت شوې او له امله یې هم 83 تنه مړه دي. په ټول افغانستان کې بیا له 3000 ډېر کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 1500 کسان مړه شوي. په زابل کې په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د هغوی د نورو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې. د زابل د ولایت له مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د والي محمد نبی احمدزي په مشرۍ په دې غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې د کمیسیون ټولو غړیو ګډون کړی و چې پکې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کمښت، د دوی پر اقتصادي، تعلیمي، روغتیایي، کلتوري او یو شمېر نورو برخو کې پر شته ستونزو باندې خبرې وشوې او په اړوندې لازم تصمیمونه ونیول شول. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي احمدزي د اړوندو دولتي ادارو استازو ته لارښوونه وکړه چې میرمنو ته د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې خپل نهایي کوښښ وکړي او په اعلان شویو بستونو کې دې لومړیتوب لوستو او په کارپو میرمنو ته ورکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې وکړې. د ماکرون د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو د اکتوبر په 19مه په پاریس کې سره کتلي. ماکرون تیره میاشت له عراق څخه د کتنې په مهال د دې هیواد د خپلواکۍ ملاتړ کړی او ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال او د عراق په چارو کې د بهرانیانو مداخله هغه اساسي ستونزې دي چې بغداد ورسره مخ ده. دغه راز ویل شوی چې دواړو مشرانو د یو فرانسوي شرکت د هغې طرحې ستاینه وکړې چې په بغداد کې د مترو د جوړولو لپاره یې وړاندې کړې. کاظمي چې د روان کال په می کې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړه، حکومت یې ژمنه کړې چې هغه وسلوالو ډلې به چې د عراق د بې ثباته کولو هڅې کوي وځپي. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یوځای شي. د لویدیز دولتونه لوکاشینکو د یو مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. تخانوفسکایا پرون په یو بیان کې وویل د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره د پولیسو، د قومندانانو او د قانون د تنفیذ او د نورو ادارو امر غیر قانوني ده. لوکاشینکو بیا پرون ظاهرا اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی.
موږ خپل تکتیکونه بدل کړي، موږ آرام اقدام کوو او ټول به پیدا کړو. پرمختللي امکانات موږ ته د دې کار زمینه برابروي. موږ له مخکې دا کار کوو او هر یو به د خپلو اعمالو نتیجه وګوري.
لوکاشینکو د اګست 9 د ولسمشرۍ د انتخاباتو سترګټونکی ځان بولي، خو سیاسي مخالفان دغه انتخابات له درغلیو ډک بولي. او د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر تللی، پرونې وروسته له هغه سفر نیمګړی پریښود او بیرته سوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له خطر سره مخ دی. نوموړی به په خپل کور کې قرنطین وي. د بلغاریا د روغتیا وزیر وویل د بلغاریا له یو پوځي چارواکي سره چې ولسمشر د اکتوبر په 14مه کتلی و د کرونا ویروس آزموینه مثبته وه. د هغه په وینا د بلغاریا ولسمشر به هم د دغه هیواد د روغتیايي اصولو له مخې قرنطین کیږي. د رسمي شمیرو له مخې د هغو کسانو شمیر چې په اروپا کې د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوي له 2.5 لکو اوښتی دی. که غواړی خبرونه بیا ولولئ، د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. از درس مو دی ازادي راډیو .com. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیاله پاتریشا ګاسمن په افغانستان کې د جګړو په شدت اندېښمنه ده.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
د شخړو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم پکې حداقل پرمختګ له جدي خطر سره مخامخ کوي.
په کندهار کې د ماینونو په اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي.
څلور سو اته اتیا یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې وزن ماینون باندې لړلي دي چې دا 125 کیلومتره مربع ساحه کېږي.
په کندهار کې د ماینونو د شنډولو د مرکز د همغږۍ مسؤول غلام نبی شاکر وو. د امریکا متحده ایالات وایي چمتو دي له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غځېدو په اړه سمدستي خبرې وکړي. بیا مام سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د بشري حقونو د څار د سازمان یو مسؤل وایي ملکی وګړي په افغانستان کې د روانو شخړو اصلي قربانیان دي. د آسیا په چارو کې د دغه سازمان مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېل اړخونه باید د ولسي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. اغلی ګاسمن دا اندېښنه هم ښودلې چې د جګړو شدت په دوحه کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه نوریاس نوري راپور جوړ کړی دی.
د آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي په افغانستان کې د شخړو دوام په قطر کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کړي دي. میرمن ګاسمن تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو سره د هیلې زیاتې شوې وې چې شخړې به کمې او یو اور بند به وشي.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
د شخړو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم پکې حداقل پرمختګ له جدي خطر سره مخامخ کوي. موږ د ملکي وګړو په وړاندې د حملو او ګواښونو د زیاتوالي شاهد یو چې البته دغه وضعیت افغانان ډېر اندېښمن کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند، بدخشان، غور او فراه په ګډون د افغانستان یو شمیر سیمې د خونړیو حملو شاهدې وې چې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې دي او وختو تر څنګ په زرګونو کسان هم له خپلو کورونو بې ځایه شول. میرمن ګاسمن د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
seriously worrying
لهلمند پر پرونو کې موږ نه یوازې د طالبانو لخوا بلکې د حکومتي ځواکونو لوري د ناسنجول شویو بدون پاله د اندېښنې ور خبرونه لرو چې ډیری ملکی وګړي یو دیبل په دازو کې وژل شوی یا ټپیان شوی دي. د دې لپاره دا یو بیلګه ده چې د جګړې لوري د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب لپاره لازمه احتیاطي اقدامات نه کوي. طالبان ادعا کوي چې د ولسی خلکو ساتنه کوي. موږ تر اوسه په ملک له هغوی په دې اړه څه نه دي لیدلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما ویلي چې د روان 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2200 زیات ملکي وګړي د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو او نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان حکومت او طالبان یو بل ملکي وګړو ته په زیان اړولو تورنوي. د افغانستان د دولت ملکچی پلاوی وای د طالبانو له ملکچی پلاوی سره په کتنو کې له هغوی د شخړو د کمیدو او د اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه پرله پسې غوښتنې نه دي منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د تېرې دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په دې کچه د شخړو زیاتوالی به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې تر پوښتنې لاندې راولي. د دواړو لورو مرکچیانو د تېرې سپتمبر میاشتې له 12مې راهیسې په قطر کې غیر منظمې غونډې کوي، خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د سولې د خبرو لپاره پر یوې کړنلارې موافقې ته ورسیږي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
افغان سوداګر په کابل کې د شوکو او غلاو لامل په سوداګریزه راکړه ورکړه کې د 80% کموالی خبره کوي. د سوداګری او صنایعو د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل په خار کې د غلاو لويري په ورس کې تر 15 ساعتو کاری وخت را کم شوی چې په خصوصي سکتوري ناوړه اغیز کړي. د کابل د خار ځینی دکانداران د خار پروان وضعیت کې د جدي بدلون او د امنیت راتلو غوښتنه کوي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور جوړ کړي.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي چې په کابل ښار کې وسلوال غلو او شوکو سوداګری زرا کړه ورکړه له جدي ننګونو سره مخ کړی ده. د دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د غلو لویری دکانداران او نور بیلابیل کاروباریان سهر ناوخته او د مازدیګر وختي کورونو ته ځي چې د چاره سوداګری زره اغزمنه کړي.
د زمان په لحاظ باندې 3 ساعت 5 ساعت زمون کار کم شوی دی. نو زه فکر کوم 80% په مجموع کې تجارتي او اقتصادي حاصل کې کمښت راغلی دی، او د دې نه دا معلومیږي چې حتی په ګمرکونو کې عواید د منځه تللي دي. تاثیرات یې واقعا د بل هر وخت نه ډېر زیات منفي دي.
ښاغلی الکوزی زیاتوي چې وسلوال غله دوکانونو او سترو مارکیټونو ته ننوځي، خلک لوټي او کچا ورسره مقاومت وکړ، ان وژنی یې. د کابل یو شمېر دوکانداران وایي چې د غلو له ویرې سهار وختي کار ته نشي تلای او مازدیګر وختي کور ته ستنېږي چې ورسره کاروبار زیانمن شوی.
ذات خلای مېمن چې دل راځم کار ته یو غسار و وختي نشو راتلی، نه وخت راځو بل او ما خام ازان شوی نه مون ماشینا او شبن کو بي تر روان دل چې موبایل ښکارو چې یو کو بس لاس موټر سکل باندې دل ګرځي لاس نه سم د سیمون موبایل. یو
زمانم درشید شینوار دی، دا غل چې کوم دی په کابل خار کې په کاروبار او په موقتی زندگی باندې ډیر تاثیر غوښدل دی، ځکه چې کاروبار هم ډیر ځای په شوی دی.
ام رسول الله د غلو لامل موږ نشو کولای چې خار ته ډاډه راو.
دا په داس حال کې د چپ کابل خار کې د جرمونو لړېدو سره د افغانستان د جمهور رئیس لمړي مرستيال امر الله صالح د کابل امنیت مسولیت په غاړه اخیستی. خاغلی صالح تازه په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د جرایمو د کمولو لپاره ټول کابل خار تر استخباراتي پوښښ لاندې راغلی. د کابل امنیت قمندانې وایي چې په کابل خار کې په تیرو 2 ساعتونو کې د بلابلو جنایي پیښو په تړاو 15 تورن کسان نیول شوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ورزو کندهار ته د ماين پاکي د ادارو د همغږي مرکز وایي لا هم د دغه ولایت پر شاوخوا 120 کیلومتر مربع ځمکه باندې ماينونه او نور ناچاو د توکي شته چې د خلکو ژوند ګواخي. د کندهار ولایت د میرویس روختون چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د ماينونو او ناچاو د توکو 300 قربانیان ورول سوي. د صادق رښتینی پراپور کې په اړه نور جزئیات اورو.
پنځه لس کلن آغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې څاروي څرول چې شخصه ویماین پرې وچاودې ده. آغا جان چې اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دی، چاودنې ترې یو لاس او یوه پښه اخیستي.
بیا ما کاغان تر دسرا دا یو دا ورونو لاند د بل ټاپون دا لاس دا ورونو چیرې بل هغه غندلو دا تلان ټکنو دا غلا دا نور له اوس پښتنه جوړ
دا یوازې 15 کلن غاجان دي چې د شخصي ماین قرباني سوی بلکې په دې ولایت کې د پخواني شوروي اتحاد او کورنوي جګړو رئیسی فاتسوی ماینونه او همدارنګه په سړکونو کې د وسلوالو لخوا نوی شودل سوی ماینونه هر میاشت لسکونو کسانو ته مرګ جوړ لاړوي په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د امژغۍ د دفتر سرپرست مشر غلام نبی شاکر وایي سره له دې چې د ماین پاکۍ د شپږو بېلابېلو ادارو په مرسته په تیر کال کې تر 2 میلیونه کیلومتره زیات مځکه له ماینونو او ناچاودو توکو پاکه کړې خو لا هم په کندهار کې پراخې مځکې په ماینونو ککړې دي.
438 یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې اوس هم په ماینونو باندې لړلې دي چې دا 1.2 کیلومتره مربع ساحه کېږي چې اوس هم د ماینونو شتون هلته موجود دي. په تعصب سره باید ووایم چې په اوسني وخت کې د ملکي کسانو تلفات د ماینونو او ناچاو توکو د وجې زیات دي چې د تیر جنوري څخه تر اګست تر میاشتې پورې 2 حادثې موږ په کندهار کې لرو د ماین او ناچاو توکو پر ملکي کسانو چې واج پر ملکي کسانو باندې سوي دي چې دا 130 کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده.
د کندهار د میرویس روغتون سرطبيب ډاکټر نعمت الله په تیر شپږ میاشتو کې د ماینونو د پیښو د ورولسو قربانیانو په اړه وویل
تقریبا 340 مشتدا واقعې د ماین راوړل سوي دي چې په دې کې اکثریت ماشومان هم شامل دي او ښځینه هم شامل دي. اکثریت یې د ماین د وجې څخه دي چې مړي هم پکې
په کندهار کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ولسی مرګ جوبلې د خوندیتوب د برخې مسول نعمت الله حسنی وایي دا کمیسون د ماینونو په چاودنو کې پر زیاتېدونکي ولسی مرګ جوبلې اندېښمن دی.
د ملکي مرجو بګراب ډېر لوړ تللی دی تر دې چې په دې روان کال کې مېنې تر ټولو خونړۍ میاش نهصد میاشه چې په کندهار کې تقریبا د ملکي مرجو بګراب ډېر لوړ معرفي سو او تثبیت سو. کندهار کې د ملکي تلفات ارقام
افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې هر کال پکې د مځکنیو ماینونو چاودنې په زیات شمېر ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. د ماین پاکۍ د موسسو په وینا تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي ستونزمنه ده چې د دې ځای خلک په بشپړ ډول د ماینونو له شره خوندي سي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس هم احمد شیبر تک وقت دو چی د افغانستان پاره لوی دیز مطبوعات کتلی او تبصره پیل کلی.
د افغانستان د سولې د خبرو ناڅرګند برخلیک او د شخړو زیاتې د هغه موضوعات دي چې د نړیوالو چاپی خبرونو توجه جلب کړی ده. بریتانیایي ورځپاڼه انډیپندنت لیکي که چېرته د افغانستان د سولې په خبرو کې شزې نه وي دا خبرې ناکامه کیږي. د افغانستان د دولت په یوه کسیس پلاوي کې 4 میرمنې دي خو د انډیپندنت په باور دا شمیر کم دی. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي له شوزو او یو شمیر نورو سره د اندیشنې شته چې د شوزو د حقونو په برخه کې د 12 تر لاسه شوی لاسته راوړنې د سولې د تړون قرباني نشي. انډیپندنت د مدني ډلو یوې څېړنې ته اشاره کوي او لیکي د سولې په خبرو کې د شوزو ونډه 40% په سلو کې د دې خبرو د ناکامۍ مخه نیسي. د دې څېړنې له مخې که چیرته شزې د افغانستان د سولې په بهیر کې شامل وي په راتلونکو 15 کلونو کې به د دغه هیواد د پایدار سولې تضمین وشي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اندیشنې او خبرداري ته اشاره کړې ده. شاغلی خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې اوسنی وضعیت ته اندیشنه ښکاره کړې ده او دا یې له ګواښه ډک بللی دی. د دوشنبې پر سولې کل دا باور چې د مذاکراتو پر میز د امتیاز ترلاسه کولو لپاره باید شخړې ډېرې کړي ډېر خطرناک دی. د خلیلزاد په اند دا نظر د سولې بهیر زیانمنولی شي او د افغان مشرانو د پخوانی ناسمې محاسبې د تکرار سبب بشي. واشنگتن ټایمز بیا په خپل خبرې کړې مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره خلیلزاد ښکاره اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې لیکنه کې وړاندې بیا دا راغلي چې طالبانو په وروستیو کې په هلمند کې پراخ بریدونه وکړل او په ورته وخت کې دې ډلې وویل د امریکا بریدونه د افغان ځواکونو په ملاتړ د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه ښکاره سرغړونه ده. تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونیلګیټ ویلو چې د اتمیاشتې پخوانی تړون له اصول سره سم د افغان ځواکونو ملاتړ سرغړونه نه ده. واشنگتن ټایمز ویلي کې طالبان ویلي دي که چیرته د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل هوایي بریدونه ودروي دوی به هم له حملو لاس واخلي. په دې لړ کې د اکشن به پوره سم په خور کې ځانمرګ برید دیار لس ملکانو وشل او تر یو سلو شل ډیر ټپیان کړل. د دې حملې مسولیت چا نه دی منلې خو په افغانستان کې تر دې مخکې د ځانمرګو اکثر بریدونو مسولیت طالبانو په غاړه اخیسته.
د امریکا متحده ایالات وی چمتو دي چې له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غزیدو په اړه سمدستي خبري وکړي. د نیو سټارټ په نوم هغه تړون چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2013 کال کې لاسلیک شوی د اعتبار موده یې د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. په دې اړه نوریاس نوري ریپورت جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالات وی ورسره له هغه چې روسیې د نوي وړاندیز ملاتړ وکړ چمتو دي چې سمدستي له هیواد سره د هغې موافقې پر نهایي کولو خبري وکړي چې لمخې د دوی ترمنځ د نیو سټارټ په نوم تړون دی یو کال په مخه غزول کیږي. روسیې د امریکا د دې وړاندیز ملاتړ کړی چې د اټومي سروکو ټولې وسلې به کنګل کړي که واشنگتن هم ورته کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګوس پرون سیشن بي پی ولند بیان کې وویل د روسي د غلي والتیا چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره ښکارا کړي ستای هغه زیاته کړه متحده ایالات چمتو دي چې سمدستي په دې اړه له روسي سره خبري وکړي او یو موافقه نهایي کړي. اورتاګوس د غراز ویل تمه کوي چې روسي هم ژر چمتو والی ښکارا کړي او ډیپلوماټان دې کارته وګماري. پرون تر دې 100 ساعت مخکې روسي دغه تړون چې د راتلونکي کال په فبروري کې د اعتبار موده پای ته رسیږي د یو کال په مخه د غزیدو وړاندیز کړی وو. روسي ویلي دې ته چمتو ده چې له متحدو ایالاتونو سره په ګډه د هغه شمیر اټومي سروکو د کنګل کولو لپاره سیاسي ژمنه وکړي چې دواړه لوري لري. د روسي د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي بیان کې ټینګار کړی چې دغه وسلو کنګل کول ځکه غزوي چې دواړه لوري وخت ولري د اټومي وسلو دی او هر اړخیز تړون په اړه خبري وکړي او د داسې یو تړون امکان هم شته که واشنگتن نورې غوښتنې مطرح نه کړي. داسې ښکاري چې د روسیې دغه وړاندیز د نیو سټارټ په نوم تړون د برخلیک په اړه هغه فاصله چې د دواړو لورو ترمنځ ایجاد شوی و لنډوي. واشنگتن تېره اونۍ د روسیې وړاندیز چې له قید و شرط پرته یې دغه تړون د یو کال په مخه تمدیداوه رد کړی و. د نیو سټارټ په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی د هر یو هیواد لرې واټن ویشتونکي اټومي سروکې په 1550 پورې محدودوي. واشنگتن چې د اټومي وسلو د کنټرول په برخه کې له نورو تړونونو وتلی موسکو له هغو څخه په سرغړونه تورن کړی او داسې احساس کوي چې له دغو تړونونو ډېره ګټه روسیه پورته کوي نه امریکا. واشنگتن دغه راز پر پیکینګ هم غږ کړی چې له دوی سره یو ځای شي چې د نیو سټارټ پر ځای یو بل بدیل تړون عمومي. خو چین چې د روسیه او متحدو ایالاتونو په نسبت ډېرې کمی اټومي وسلې لري دغه وړاندیز رد کړی دی.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. رادیو سروسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
مننه کوم چې تر دې دمه ازادي راډیو ته غوښتاست. د خوست روغتیایي مسولین وایي خلک باید د کرونا او بعد دویمې څپې له راخبرګېدو سره د ځان ساتنې روغتیایي لارښوونې جدي ونیسي. دوی زیاتوي هغه کسان چې د وبا نښې او علایم لري خو تکلیف ډیر نه وي نو ښه ده چې د روغتونو پر ځای کور کې ځانونه قرنطین کړي. روغتیایي مسولینو یاد څرګندونې د دغه ولایت د اسماعیل خیلو، مندوزوی او نادرشاه کوټ په ولسوالیو کې د کرونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي د موټریز کاروان په مهال ازادي راډیو ته کړي. نجیب الله الخیل په دې اړه رپورټ لري.
په خوست کې روغتیایي کارکونکو د هوا په سړېدو سره د کورونا وایرس د نوې څپې د راغبرګېدو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی پیل کړی دی. دوی له خلکو غواړي چې ټولنیز واټن مراعت کړي، لاسونه د څو ځلې په صابون پریمینځي، د لاس ورکولو دی ډډه کوي، ماسک دی کاروي او که د ناروغۍ علایم ولري خو بیماري یې سخته شوې نه وي نو په کور کې د ځانونه قرنطین کوي. د ډاکټر عبدالواحد نیازی په نوم یوه عامه پوهاونکي د نادرشاه کوټ په ولسوالۍ کې آزادۍ راډیو ته وویل
انسانانو د کارو د فعالیت نم نه کیږي او کار به کوي، بازار ته به ځي یا ښوونځي ته به ځي، دفتر ته به ځي، دا اوس پونځي یا نور فعالیتونه شروع دي اما کارونه شروع دي نو په دې حالت کې امکان دي ستدا ک چیرته مخنیوي تدابیر په سمه توګه عملی نسی امکان لري شدید به دا صفه او دا صفه به امکان ولري چې ډیر زیات تلفات به ولري نو په دې خاطر باندې باید خلک دا باید په نظر کې ولري
د اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالۍ اړوند پیراخي د کلی او سپینګری فیض محمد وای خلک به وزل دي اضافي کوټی نه لري نو نشي کولای چې واټان مراعات کړي
کورونا مبارک خومیک په کړه کې دا بعضه دا سره وایو چې کورونا دا د بیډیام او وځي خله پټوي بل سړی ته ځون ما نه د کوي خو چې وسایل نه بیا شي وکړي نو دا ماغه مکسینان دي دا څه شول دا مکسینا مکسان درس دي چې بیا ورسېږي کسونه تر سیږي چې وسیون وي یغه ته ورکوي غریبون ته نه ورکوي زه وا کوټه لرم په هغه وا کوټه کې سرګو په صلا دا ویریا ویریا کمالاس پیندل اس کسه خلخونه په وا کوټه کې دی په صلا شي ویریا شي سره مجبور دي خلک وګای دا
د خوځ د روغتیاي مسؤلینو په وینا تر اوسه نه د معلومات چې کورونا او بابا څومره موده دوام پیدا کی خو خلک باید د کورونا سره عیار شي او د روغتیاي لارخونو او د قرنټین د شرایط رعایت په پام سره ژوند وکړي د ساري ناروغي د برخمشر ډاکټر ګل احمد شالکنوال ویل
موږ د هم قرنټین چې دا غد د نړیوالې ټولنې لخوا موږ ته توصیه شوه ده چې کچرته مریضون شدید تکلیف ونلري د سینباندی سلنډي تکلیف ونلري ترغه پوری باید هم قرنټین ته دا غد توصیه شي د دې په اساس باندې موږ خو د خوښ مشتو ته دا پیغام ورکوو چې کچرته مریض تب ولري ټوخی ولري زکام ولري ریزش ولري د ستوني تکلیف ولري په دې صورت کې باید ماسک چوی او دی ټولانی څخه د کورنۍ څخه 2 متره فاصله مراد کی
روغتیایی مسؤلین وایي په خوست کې تر اوسه 422 د کورونا وایروس مثبت واقعیت ثبت شوی چې 8 کسانه له کابل وفات شوی خود دوی په وینا د مثبت واقعیت او ناتایید شوی ارقام خوښه اته سودی په خوست کې تیرونی د کورونا وایروس دوی نوی مثبت واقعیت هم ثبت شوی د ورسته یو ارقام له مخې په افغانستان کې د کورونا وبا 3315 مثبت واقعیت ثبت شوی چې 1499 کسان ورڅخه مړه او 3290 کسان له دې بیماری بیرته روغ شوي دي
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي
روزګان کې کروندګر وایي د انارو حاصلات نیمایي راکم شوی نباتي ناروغي او جګړو د انارو پراصلات واغیس کړي او روزګان ته د تللو لارو تړل کېدوې بیا به هم راټی ټکړي دي په دې اړه شریف الله شرافت یو ریپورت له روزګان را لګل
سایکولا د ترینکوټ شاراروان سفید خار سیمه کې د انارو پر باغ وبلګوي په وجری بزمکه د جوړسي باغ اناري پر پخې دوی خو سایپولا خوښ نه دی حغوی په نورو کلونو کې د انارو له حاصله لکونه افغاني ګټلې خو ساش کال هم انارو مرزونه کړی او هم حاصل کم دی او سوداګر هم نه لري
کولیم ګرده یو راسته سول دا وسم د توري توري وخه کې پکښې کې دا وس دلته ما پښکې ګرځې د نم د توري وخه کې په د انارو باندې چاودو د انارو باندې د پدې کې وي مو چا باندې ستا پښکاتې کړې دي چې د چش څخه کړې دي ایواني سره وکوو دا بل د غسره وکوو دا تور کوت دا ورکوو اړه وې نو بالا مسر ولا که په خلاصيږي چې د چش څخه دا رقم دي پر ورځ کال شو دا او ساس کال خو ولا کوم زه تلویزیون چې تلرمې ساجل دروږي روغ انار خدای دې
سیف لا وای دا نارو د مرزونو د مخنیوي لپاره ټوله هڅه وکړي خو فایل نه درلودله پاترین کوټ کې بزګران وای نه یوازې دا چې دا نارو اصلي ساجو مرزونو زپلي بلکې دا نارو رسیدلې باغونه د جګړو په سیمه کې هم پاتې دي کریم لا یو له همداسې لسګونه باغدارانو څخه دي چې 15 جریبه باغې د جګړې په سیمه کې پاتې دي او د حاصل ټولول لپاره نسی ورتللای
ډیر خوریم پکړې ونه ګردو کوول مدغه تومین لري نو دلته په د کریا په سرای کې پراته یو په کریا پراته یو تقریبا 25 شتنه د 15 شتنه یالداري را پسې ده نو دغه ته مومین دغه و چې موږ د سلات را ټول کو او موږ د کور خپل او چری بو په سرته پور وسوړ دغه چې موږ ته دی وربند وسی وربند وکي او موږ د خپل انار او سلات را ټول کو یوازې مومن موږ نه د ټول مسلمانانو ارزای چې کمربندونه دی باید وربند وسی چې د خلک خپل سلات ټول کې
ګومان نه کیږي چې د اوربند پاړه د کریم الله په څیر د اورزګان د باغدارانو هیلې لږ تر لږه په نږدې ورځو کې پوره سي. په اورزګان ولایت کې د انارو د باغدارانو ستونزې دلته نه ختمیږي چې مرضونه او جګړو یې حاصلات کم کړي، بلکې اورزګان ته د لارو بندېدلو په دې ولایت کې د همدې کمو انارو بیې هم نیمایي راټیټې کړي دي. و دیرش کلن نصیب الله د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې انار پلوري. د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې دا مهال د یو کنداري من روغ و انارو بیه 80 افغانۍ ده، خو ویل کېږي چې په ګاونډي ولایت کندهار کې بیا د همدې یوه منانه روبیه تر 200 افغانۍ پورې رسیږي.
شریف الله شرافت له اورزګان راپور را لېږلی و هلته د انارو حاصلات نیمایي راکم سوي ځکه چې نباتي ناروغۍ زیاتې دي او هم جګړو د انارو پر حاصلاتو اغېز کړی او هلته اورزګان ته ورغلې لارې تړلې دي. په همدې سره رسېږو د پروګرام نیمایي ته، لنډ خبرونه واورئ. ټاکل شوی نن ټول شپږویشت نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د ولسمشر اشرف غنی له لوري ولسي جرګې ته ورمعرفي شي څو د باور رایه خپله کړي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. په زابل ولایت کې په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو د لارو چارو باندې خبري وشوې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبري کړې دي. د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر پرون تللی و، وروسته له هغه خپل سفر نیمګړی پرېښود او بیرته سوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له ګواښ سره مخ دی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د پروګرام دویمه برخه پیلو. لومړی له پاکستان یو راپور لرو، تر هغه وروسته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو. د پیپلز ګوند د مشر لخوا په کراچۍ کې د محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو د فشار اچولو په لړ کې وروسته د خبری کانفرنس وروسته تیر ماښام د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو په اړه د پلاتونو امر کړی دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو په یو خبری کانفرنس کې دا پوښتنه کړې چې په دوو بجو د سهار د سیند د پولیسو مشر کور ته څوک ورغلی وو او هغه دوه کسان څوک چې د پولیسو مشر یې له ځان سره وړی وو. بلاول ویلی د ایسای مشر او د پاوز مشر دی د خپل ادارې پلټنی وکړي چې هغوی د په کومه نامناسبه طریقه په دې صوبه کې کار کوي. د پاوز مشر جنرال باجوا له بلاول سره خبرې هم کړې دي او ژمنه کړې چې حالات به بیرته سموي. په دې اړه د آزادې اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال غلام غوث یو راپور جوړ کړی او تر هغه وروسته به هم آزادي اوریدونکي اونیس پروګرام خپور شي.
په کراچۍ کې د اکتوبر په 19مه نیټه سهار وختي د نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیښې په لړ کې په سند صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بوټو زرداری دخوا د پلټنو د غوښتنې وروستو د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو نوټس اغیستلې دي او د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا په خبر شوی بیان کې ویلې شوې دي چې د کراچۍ کور کمانډر دی د حالاتو پلټنې وکړي او حقایق دی معلوم کړي او زر تر زر دی خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې د کراچۍ د کومي مخصوص پیخي ذکر نه دی شوی، خو د پوز د مشر د خوا د کراچۍ د حالاتو په اړه د امر د هغې روستو ورکړل شوی، کله چې په سین صوبه کې د حکمران ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیخي په اړه تیر ماښام خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د سین صوبې د اعلی وزیر لخوا د پلټنو ترڅنګ دي پوز او استخباراتي اداره آی ایس آی هم د خپلو ادارو په اخلا پلټنې وکړي.
ایچ ایس ایل سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ٹی آر جی تک، سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے
تانو د مشرانو نواخلا تر لوڑو پولیس افسرانو پوری ٹول پولیس دا پختنه کوي چې هغه سوکو چې د دو بجو روستے سحر وختي زمونږ د پولیسو مشر کور راګیر کړي وو، او هغه دو کسان سوکو چې د پولیسو د مشر یا ای جی کور ته ورغلی وو، او سحر سلور بجې د پولیسو مشر چرته وړی وو. زه د آی ایس آی د مشر جنرال پیز او د پوز د مشر جنرال باجونه غوښتنه کوم چې د خپل ادارې پلټنې دی وکړي.
اپنا اداره کې آپ انویسټیګیشن کرو.
بلاول بوټو زرداری په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13مه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته چې د کیپټن محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو کوم فشار اچول شوی وو، نو د سین صوبې پولیس په دغه ډیر خپه شوی دي او اوس ځینو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه هم پیل کړي دي.
میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفا یا چھٹی پہ جا رہے ہیں، ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے.
زمونږ پولیس یا استیپاګانی ورکوي یا په چوټیانو روان دي، او دا د دوی د عزت یو سوال جوړ شوی دی. پولیس یو اداره ده او مونږ غواړو چې دوی په آزاد توګه خپل کار وکړي. بلاول بوټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د سند پولیسو مشر مشتاق مهر ترڅنګ کم نه کم د سند پولیسو دوه مرستیالو مشرانو او وو نورو لوړپوړو پولیس افسرانو تیر ورځ د چوټۍ د کولو خواستونه اړوند چارواکو ته لیږدولي وو، او د رخصتۍ په دغه غوښتنلیکونو کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیخي یادونه شوې ده چې په ترس کې پولیس د سخت خپګان، فشار او غم سره مخامخ شوې دي. د چوټۍ په خواستونو کې وړاندې لیکل شوې دي چې د دغه غم او خپګان په حالت کې دوی خپل دنده نشي ترسره کولی، او د خپګان نه د راوتلو لپاره دوی چوټي کول واړي. بیا روستو د سند پولیسو د مشر مشتاق مهر لخوا په خبر شوی یو روستي بیان کې ویلې شوې دي چې هغه خپل د چوټي یا رخصتۍ کولو غوښتنه ځنډولې ده، او د نورو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه یې تر لسو ورځو ځنډولې دي چې د پلټنو عمل هم سرته ورسی. د پولیسو د مشر لخوا د چوټیانو د خواستونو د ځنډولو نه وړاندې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټلیفون د لارې د بلاول بوټو زرداری سره خبرې هم کړې دي، او د بلاول هاوس لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوې دي چې د پوز د مشر لخوا د پلټنو لپاره د کراچۍ کور کمانډر ته د امر ورکولو په خبره بلاول بوټو زرداری د پوز د مشر ډیره ستاینه کړې ده.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. مختدی و کیچ روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاهد یاستي، په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول، مالی زیان هم ډیر سوالی دی، او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د ته مجبور سوالی چې خپل کورونو څخه ووځي او په نورو سیمو کې ځای پر ځای سي. یعنی اوس دوی په ډیر سختو حالاتو کې ژوند کوي. په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې مشتر مشترک کړي دي هغه به سره واورو. البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځینې واورو، او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو څرګندونې واورو، او ورځو ستاسو نورو پیغامونو ته هم چې پر نورو مسایلو مو د ازادۍ راډیو سره شریک کړي دي. نو ډېر وخت مونږ نیسم، اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څه وایي.
دا ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم آزاد یم. نور د ناوې ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې ډېر بد ناورین حالات دي. مسلمانان ډېر د کورو څخه یو بل د ځاسي د دغه د ځای نه لري. په لشکرګاه کې چې تر شنه اسمان لاندې شپه تېرې نو مرکزي حکومت په خپلواک موسسه دا ځاګ دي چې په اړه نو کې چې د هلمند د بیواز له خلکو سره بشری کومکونه وکړي. وسلام به احترام د ناوې ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمع ګل همت يم د هلمند ولایت د ګریشل سالې استاد سره د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر څنګه دغه د یل د جلول پوری چرواکې واوري. د هلمند په ګریشل سالې کې د څور ځمې کې جنگونه و لارې بندې چې پر ګریشل سالې بیا چې کله سړی ګریشل سالې ته ولاړ شي د څنګهریان په نامه کوم اسکار چې سړی ګریې په یو نامه بل نامه بیا وای تاسو طالبان چې موږ طالبان یو دغه مو علاقې یو د طالبان هم نه ملکی خلک یو بیا د سلیټر په غاړه نو د بل مو څنګه دا چې دا شبکوم کار کوي چې اول خو موږ غوښتنه چې دغه د ګریشل سالي حکومت یو لږ دغه څنګه حل کړي د ملکی خلکو د څنګهریانه ګری نو دې وایي دا د وطن خدمت دی. دا د وطن خدمت دی. دې خدمت په موږ به ختیرو د ملکی خلک ګری او د ازادۍ راځي ته نه مننه.
بلی السلام علیکم. زه خان محمد اسلام حرم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د خدغه پیغام درځم. دلته جنگونه ډیر زیات دي. لارې مکمل بند دي. د کندهار او هلمند لار بند ده. ګرانی ده. دلته د فلویو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هیڅ څه نه خرڅېږي. حکومت طالبان دا ډیر تر زر دغه د کندهار او هلمند لار خلاص کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډیر خلک بیا کور سوي دي او د سرپنا ځایونه خلک نه لري. نو هله د چي دغه جزيره په نو د فائټر کې شي د نور مخنه سم له خدای په امر.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه د فیرات سپټوم زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هله هو مې دي دغه نور څخه خوایش دي. دغه د یلمن د ځای خلک چې د لشکرګاه او شاته راغلي دي د زموږ ورونو وزمش خون دي وزمش من دي. بیا په بعد علاقه کې د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما د یل هو مې دي چې دغه خلک سره مرسته وکوم کوفي او طالبانو ته بیا زړه وایم چې اې بدختانو کوم بدختانو دغه دوه مسلمانانو مو ته چوکۍ ته فار الله سره تباو برباد مو خل تاسو سره به الله ولالین په ورځ د اخیرات سوي چې دا خو ستاسو بندگان نه دي. خدای الله پاک چله جلاله هو بندگان دي. تاسو څنګه داسې د خلک نه ور الله ته تم ورپوري ول او وی یاسته او پر مرګ باندې سرپنه کوي یا څو چې مری په څه تاسو په لچوکی د پاره غونډه وژني. الله پاک جله جلاله هو بس تاسو سره سوي چې تاسو په خپل ګریوان کې شرط ووږي نور نو وخت نه نسمه وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سلام علیکم سلام کرانو اوریدم کو پتو سلام نو مروره دا سمو دا پیغام بروره دل ته پر موږ باندې دا شی ته شال دی چې دا ولسمانی سوتیا ونه نه راغور دی چې بالا دړند واره دي چې بار کله کوم څه ته دا غم منځ ته وسته میراست نو یو په ملامت کې بسته زنګوي چې زه زنګل څور وخت و چې نن نه ګورم مخه وسنه ویلې په الله سره سر باندې دا نه وایي چې دا د ګناه کې مشل بس دا مخه ته ور و چې ولې د ورځې چې کړو چې په یو بس نه دا خپل د وخت د من کوست چې نه کوست نه راځه دې په یمات دشته و ته یو دکان کې مدرې کور تر دې خدای رو دې د نړۍ د غره باندې وسو چې دا چې په دې د ایوان چې څوم ته لا ولا کړه د بدراز الله سره چې موږ په فنانو راځو چې موږ په دې کې چې موږ نو هغه دا غي سردار ډاکټران چې وو څوار چې ما څه په سړي لاس کې د وزیر کالدار راځه چې ما څه کې چې نو خو دا وپیل چې دا وات دغه چې دا وات دغه چې د 10 زره شپږ زره لږه وروسته لا څه چې
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مو را سره شریکې کړې وي. موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خبره کړه. خدای یو کې چې اړوندو مسولینو هم دا اوریدلې وي او د خبرې لپاره هڅې وکړې. په همدې تاو د هلمند د جګړې او د هغه د مالی تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان څرګندونې اورو چې د ازادي رادیو سره په مرکه کې کړې. د مرکز ما همکار امید زهیر مل کړې ده. په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د وروستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي.
موږ خپل تر هڅه حد زیات هڅه کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوریت اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په دې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې وایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د دې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په دې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دې راهنما او مسلکي کسانو سره د خپل بریدونه جوړ کړي شروع کړو. خو اساسي خبره دا ده چې د دې بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېد چې تاسو کېد چې بعض کلاکونه ملیدلې دوی خبرو او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد هم سایه هوادونه نور راغله لکه دا په دې دوه میاشتو کې راغله. او اکثره دوی پلو پلچکو د شانې تخریب کړي د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب او بل اخر د امنیتي د دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پیښ کړه. مګر موږ بیرته موږ دا غا ځایونه پاکول او جوړول ته لګیاو ان شاء الله.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان تر شو خغله والی د جګړې مالی زیان ساس له نظر د لومړنۍ معلومات پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه ولس او ټولو ته خپل طالبانو ته هم ده. ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی و او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاوو کسان مړه شو او د دې بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ. همدارنګه خلک بې کوره کړه چې دا ولس دی که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولي. نو تقریبا 15,000 خوا خلک د کوره بې کوره کړه او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلک ته ځواب ورکړو چې وزید کوره. دا د خپل د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسیدلی. خلک تخ نفرت لري. همدارنګه د خلک رفتعمل لارې کې مینونه خښته شو، عام ولس په مینو والو زو. درې مې دا وکړه چې د خلکو عام عامل منفع پل پلچکو سړک وران کړه چې تاسو اکسنه ګوره چې بلدوزرونه ورته دغه کړي چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو. اوس خلک تخت بدوړي او پیږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو ایجنټان دي.
اوس د خلکو
طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر شيږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او دولت په مقابل کې مسؤل ګڼي او د دې د جوړولو لپاره چې جوړه پن تاوانونه وي.
صحیح ولی سبب اوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی او دا په یو داسې برخلیک حالت کې هم پراتی دي چې یا د چا په حجره کې پراتی دي یا مسجد کې یا هم د سړک پر سر یا هم د خلکو په دیرو کې. بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی؟
د مرستو لپاره موږ په ماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو هم زمان موږ د دې ځای شو لپاره هم لاری او ګدرې جوو سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته موږ کوو. د هلمندیانو د کورما آبادی چې تجارانو چې دغه جملې نه عمری صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له سودانې په خلکو په اختیار کې ورکړه. همدې سي نور مشان دي دلته چې اوس نمونه ماته نه راځي باغوي دي او عام ولس عام په اختیار کې ورکړه. او موږ هم یو څه ناس زینو چې دلو دغه په اختیار کې ورکړه. خیمه هم اوس دغه شوې د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه. یو دولتي کومکونه او چې دولتي کومکونه شروع شوي دي دوی ته به ورکوي. بعد سروې او سروې سره سم او انجوګانو سره هم خبرې مې کړي چې نن مونږ پرون هم توضیح درلود نن هم توضیح درلود او په دا توضیح به ادامه وکړي ټولو ته په انشاءالله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان ډېره زیاته مننه چې ازادي راډیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس په تاسو نور پیغامونو پکې تاسو سره وورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبد الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم او د غزنی د جمعیت اولی عربي او د محسنو څخه یم. په غزنی ولایت کې د نیمادو یعنی ستنه دي او عادي تایم فانزي چې دغه امتحان شروع شوی او چون کې متاسفانه د مودس ورسن تین د جامع او ځای کې ورسن تین امتحان ایس فایل معلومات نه درک کې معلوم نه دي چې امتحان څه وخت دی. نو مودا چارواک سره غواړم چې مودا دا غواړي او موږ د مستر دګي وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ماده کومه نور ټول چارواکو څخه دا هیله ده چې زبل ورته میزان کولسوالي کې دا خاده سم کار نه کوي نه واټس اپ پاله کوي نه فیسبوک پاله کوي نه ټلیفون هم سم کار نه کوي. کولای شي دا مثال له خاده څه سم پاله کوي او دا ولوس څه پرتو خدمت لاسه کوي.
السلام علیکم څنګه یاست؟ د تاسو پیغام پریږدم. الله تعالی سب کوم خبره کوي چې کابل شاه کې مجرمین د جته جره ونیول چې د قانون منګول ته وسپارل شي او د جرمونو ګرافه په کابل شاه کې راښکته شي. راځي دا الله رمر د کوم مثالی صاحب نظر ته احترام لرم او د داخله نظر ته احترام لرم چې هغه ولدا باید وشو چې نو دا الله رمر د کابل یو ملي شهر دی یو بنفسه شهر دی دلته کاری بوختیاوی نسته دلته ځوانان تغلای چې کی دادس نه دي چې یو کور خپل په خوشاله دی یا مور یا ور یا خو یا خپل د کس په دی باندې خوشاله چې غلاو کی کاری بوختیا نسته. کابل شاهد یو شنو شاهد یو مگر نه پوسی پښکی زیات دی نه شاهد په ملي تمام مشکو سیږي کارو نسته او دې نسته. نو باید دا ته باید حل را پیدا شي نه دا حل را نه شي په بس سوال سوال کی یا څه دی وایي اوس بس نس کېدلای چې امر الله صالح صاحب یو د داخله صاحب بګر شهر کابلیان واسي دغه ته زندانو ته یا په مزرګونه کسان زندانو ته واسي دا یو د بورجې د پاره خساره دی د تاوان د موږ هیواد په حل باندې دا چې کاري مختار دي چې کمر الله تعالی صاحب خو شخصي کار باندې حکومت بودیجې څخه او کولای شي کمپنۍ او د جوړې کې فابریکې او د جوړې کې ځوانان په کار مصروف شي. دا ان شاء الله د جرمونو کې راځي چې راځي. السلام علیکم ټول آزادۍ راډیو
کارکونکو اوریدونکو ته ازمار تاسو سلام دا له کوم ورو راځه د غازی آباد ول سوالای د سنړ ولایت نه میډیسن ول سنړ ولایت کې دا ورته دا پر دې کورونه ول او څنګه چې یو ځینې کې دې کله ولې کورونه ول عوام پاجابای دا په سي ډانګي راځي عوام غیر حق مسلمانانه لای کار کړی پر دې کورونه وښه کورونه ولې ورجره ما شومان څو دا ته وښه هیڅ څوک خبر نه کوي موږ راځي هم ورته دا پیغام نه ورو را دې ای ولس پختنه وشین او پختنه ونه شي دا ولس به هم بل څه مجبور شي.
السلام علیکم. زه حاجی شیراتن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې موږ په غازی آباد کې 28 با 28 با په مکتبونه موجود دي او په دې کې یو لیسا یو متوسطه او یو منځنۍ ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره بې سرپناه شنه اسمان لاندې درسونه وایي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نفوس ډېر زیات دی. هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناست دي. هیله ده چې زموږ دا اواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ چې دوی ته تعمیرات جوړ کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم زما خبره خبر کوم د تامین د دارې امکارم ته سلامونه نه چې هلي بعد د سلام لپاره پیغام دی چې د غزیزی د پاکستان خورو کې نن ورغلم ته په خوره باور کوي چې خل روپې نه وسته واسه نه وځي ته تراله مو وال نه ته غوړم زمون زده یه قسمت مراحل هست که دلوزیه چیه ختمی که قایه غم و خریده که داده بود سنا که شل در روپه مانا گفتلی و دعانی داره که رسد نلگی دو ازاده راده اون که ترکه اون که امیدار اغلی را پیقام نمون نشر کی و سلام
بله سلام علیکم زبان ما در مایدون و بیسی اول مور کلی و دو کار کرچی میجور کلی
بله السلام علیکم اطلاع احزادیم دوارگز ولد همه حریفه در فرنگ ولد در ازاده را دیو پارکون که آوریدین که تسلامون و احترامات و هم دیوان بریستل سلامون تخواه جمهوری ریاست تجید مرزادی ماهیدی را در از دومک و حق لبان دیکومتر هست تهرشه و خمتاسفانه در اغیر حید حال نمعلمی که چید اغیر فعال شد پتی آقا بانده پچه ها که بانده استاس برادی الالار غرخ که اون چه ده آقا حالت معلوم که او ده مرزادی معلومی و مشکلات تا رسیدگی وشی و سلام
بله سلام علیکم زرکم دام سرکم پیر آماد بسر بولدک بسر احجی گمبر یا متقاید محمود مخترم زما خو د تکازا ده چې یو تکاوت مامور یم دولت په دمخه کې زموږ مامورینو څخه یو اندازه پیسې په نامه د تکاوت پی ګرځي په دې باندې ټول خبر دی او د حکومت سره زموږ پیسې موجود دي زما دغه ده چې زما د تکاوت پیسې ما ته پرې وځي راکي زه نه غواړم چې زه په کال کې یوازې دی ما ته دا تکاوت پیسې چې اچا زره یا نیوی زره یا به یو لکه ونه کېږي په دې باندې د زموږ یو هیڅ کار نه کېږي او تکاوت پیسې د دغه دپاره دولت ګرځي چې هغه دی تکاوت شي او پر یو ځای ورکړي او د هغه څخه دی یو استفاده وکړي یا به یو کور په جوړي یا به یو دوکان خرابه شي یا به یو بل کار وکړي خپل روزمره ژوند به سره پر
قدر من اوریدونکو د یو تازه خبر په خاطر مو د ازادي اوریدونکو نیوز پروگرام و دراو په ننګرهار کې په جلال آباد ښار کې فوټبال لوبغاړي کې د پاکستان د ویزو د ټوکونو د ویش مراسمو کې یو لسنه وجل شو یا دو لسنور ټپیان دي دا چې دغه پیخه څنګه رامسته شوې ده د ازادي رادیو خبريال سهارګل امیرزا همداشي به له جلال آباد ښار له موږ سره په ټلیفون باندې خبري کوي امیرزا صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی راته وایي چې پیخه څنګه شوې ده
مننه څنګه صاحب شیبا وړاندې موږ سره چې کوم معلومات شریکول د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغاړي کې د پاکستانی ویزو ټوکن یلته ویشل کېدی نو له سهار وختي راځي یلته لزګونه کسان هلته تللي وو او غوښتل چې دغه ټوکنې ترلاسه کړي په دې کې نو نه پوهېږم چې اصلي د پیښې هغه اصلي قضیه څه شی وو خو بیروبار رامنځته شوی خلکو منډې کړې دي او همدغه حالت کې خلک د پخولانې شوي تقریبا د روغتیایي چارواکو او مسؤلینو په وینا چې ازادي راډیو سره شیدو وړاندې خپل معلومات ول وویل چې په دې کې لس تنه ښځینه وژل شوي دي پخولانې شوي او دولس کسه نور ټپیان دي چې په دې کې دوه نارینه دي او لس ښځینه دي خو د دې په خبره باندې چې دغه معلومات رښتینې دي او شاید
مننه کوم بیا بام لتاس سره خبري وکړو په نورو پروګرامونو کې چې جديات راغلل د ازادي رادیو خبريال او سهار ګل امیرزا لننګرار له موږ سره خبري کولې حالته د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغاړي کې د پاکستان د ویزو د ټوکنو د ویش په مراسمو کې یو لسنه وجل شو او دولس نور هم ټپیان دي د ازادي رادیو په نورو پروګرامونو کې به تاسو ته په دې اړه باندې جزئیات واورو خوس د ازادي رادیو په دغه خبري پروګرام کې د ازادي رادیو په دغه خبري پروګرام کې وړاندې تاسو ته د ننګرهار د پیښې په اړه باندې نور جزئیات هم درکو البته په ننګرهار کې د پاکستاني د ویزو د ټاکنو د ټوکنو د ویش په مراسمو کې دغه پیښه داسې وخت شوې ده چې د پاکستان مقامات ویلي افغان وګړو ته د ویزو د ورکړې لارې چارې اسانه کړې دي او نوې تګلارې رامنځته کړې دي چې په اساس باندې افغانان کولی شي په اسانۍ ویزې ترلاسه کړي. خو په کابل، په مزار شریف ښار او همدارنګه په ننګرهار کې چې د پاکستان کنسولګری دي، هلته خلک له ګڼې ګوڼې شکایت کوي او دا د ګڼې ګوڼې په خاطر په ننګرهار کې یو لسنه وژل شوي دي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه نور جزئیات هم را پیدا کړو.
شی ټول ملت ور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی. موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.